فکرنه و تا برنامه بعد.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلست. د ماسپشین څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. یو الوتکه چې ګمان کیږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې و او غوښتل یې په مزار شریف کې کښېني، په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د افغان او پاکستاني حکومتونو ترمنځ د ګډو عملیاتو په اړه چې کوم توافق سوی خو پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ښاغلی دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې پرون ناوخته ورته د کېناستو اجازه ورنکړل شوه. د امریکا حکومت تصدیق کړی ده چې ایران د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم عمل کړی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ښاغلی دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې پرون ناوخته ورته د کېناستو اجازه ورنکړل شوه. دغه دفتر په خپله کړې اعلامې کې ویلي چې ښاغلی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو ورځو کې وطن ته د بېرته راتلو نیت نه لري. له دې مخکې د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوه مشکوکه الوتکه چې ګمان کېده د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکې و او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کېني ورته اجازه ورنکړل شوه او ترکمنستان ته ولاړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ دفتر وایي په جګړو کې د ولسي خلکو په تیره د ماشومانو د تلفاتو لوړې شمیرې ټکان ورکوونکې دي. د دغې ادارې لخوا تېره ورځ په خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ شمیرې په ډاګه کوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما د دوشنبې په ورځ په خپره شوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,602 ملکي کسان وژل شوي چې 2% ډیر والی ښیي. د ماشومانو د ملاتړ دفتر سیف د چلډرن په اعلامیه کې همداشان په جګړه کې د ملکي په ځانګړي توګه د ماشومانو مرګ ژوبله غندل شوي او له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې په دیني عالمانو وروستۍ مرګونی حملې وغندلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دوی ژوند ته ځانګړي پاملرنه وکړي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې وویل چې له بده مرغه حکومت د دیني عالمانو په امنیت کې پاتې راغلی دی.
تاسفانه چې موږ ډېرو علما د لاسه ورکړو په دې کې پاتې راغلي دي. موږ جدي غوښتنه رسنه د ادرس نه ده دا چې د علماو په امنیت کې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې دي جدي اوسي.
روان کال په هیواد کې یو شمېر دیني عالمان د وسلوالو په حملو کې وژل شوي چې وروستۍ پیښې تېره ورځ د مولوي اسدالله په نوم د یو دیني عالم وژنه و چې د خوږیاڼۍ د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په چمتلي سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هېواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په عین حال کې ژمنه کړې چې د بلاستیک توغندیو د ازموینو او ځینو نورو مسایلو له کبله به پر دې هېواد بندیزونه دوام وکړي. د ترامپ ادارې پرون ناوخته وویل چې ایران له لویدیځ سره د اټومي موافقې پر اصولو عمل کړی خو په عین حال کې پر ایران له دې کبله سخت انتقاد کړی چې د بالاستیک توغندیو د جوړولو او نورو اقداماتو په وسیله یې د دغې موافقې له اصلي مفهوم څخه داسې سرغړونې کړي چې د نورو بندیزونو په وسیله به په نښه شي. د ایران د ولسمشر کشر ورور حسین فریدون چې څو ورځې مخکې د مالي بې نظمیو د ادعاو په تور نیول شوی و د دوشنبې په ورځ په ضمانت خوشې شوی دی. د راپورونو له مخې هغه وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شو چې په محکمه کې روغتیایي وضعیت ښه نه و. فریدون چې د حسن روحاني نږدې سلاکار هم دی په دې اړه چې څومره پیسې به یې د ضمانت په توګه ایښې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو ویل کېږي چې د هغه نیونه پر روحاني چې هڅه کوي له لویدیځ سره اړیکې ښه او پر ټولنې محدودیتونه لرې کړي د سخت دریځو واکمنانو لخوا د فشارونو راوستل دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزئی له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. هغې دغه غوښتنه له دې هیواد څخه د کتنې په ترڅ کې وکړه. ملاله یوسفزئی د چیبوک له یو شمېر نجونو زده کوونکو سره چې دې ورته کمپاین کړی وکتل. دغه شل کلنه پاکستانۍ د پوهنې مدافع چې په 2012 کال پر هغې د وسلوالو طالبانو له حملې او ټپي کېدو وروسته ډېرې پېژندل شوې، ملګرو ملتونو په تېر اپریل میاشت کې د سولې پیغام وړونکې ونوموله چې په نړۍ کې د جنو د زده کړې د پراختیا لپاره کار وکړي. په ابوجا کې د نایجیریا له سرپرست ولسمشر سره لکتنې وروسته ملاله وویل چې حکومت باید د پوهنې په برخه کې په ټول هیواد کې یو استراري حالت اعلان کړي، ځکه په لومړنیو زده کړو برابر نږدې نیمایي ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر آنلاین بیان د پام وړ محدودیتونه او پر آنلاین فعالیتونو یوه ځپونکې څارنه لګولې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې په پلمه منتقدین محاکمه کوي. په هغه راپور کې چې په نیویارک کې میشت دغه سازمان نن خپور کړی، د روسیې د حکومت اقدامات ثبت شوي او وایي چې داسې ښکاري چې د دغو اقداماتو هدف د دولت تر پراخ کنټرول لاندې د انټرنیټي فعالیتونو راوستل دي. هیومن رایټس واچ له موسکو غواړي چې له قانون څخه چې دا سازمان افشار راوړونکي بولی په شاشې د افراطیت په وړاندې د مبارزې په پلمه د منتقدینو محاکمه کول پای ته ورسوي او هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بیان ازادي خوندي کوي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. سرچینه وایي یو مشکو کال وتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې وو او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د اجرایه ریاست د دویم مرستیال حاجي محمد محقق د کور د یو شمېر ساتونکو په ډزو کې د یوې ناوې په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. د ناوې میړه سید علي دا خبره کوي. د دایکنډي ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت له تهدید سره مخامخ دی.
موږ ډېر اوږده پلنلرو د ناامن ولایتو سره ورزغان دی، غزني دی، کاغران دی، هلمند دی، چاشنی دی.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د افغان او پاکستاني حکومتونو ترمنځ د ګډو عملیاتو په اړه چې کوم توافق سوی و پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی.
پاکستان تل داس کارونه تر سره کړی چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په حرج کې واچي او یې ذهنونه خراب.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورو چې په کشمیر کې د هندي او پاکستاني سرتیرو ترمنځ په متقابلو ډزو کې شپږ تنه وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپریږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسوس مرجغله ازادي رادیو اوري. چارواکي وايي یو مشکو کال وتکه چې ګومان کیږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په پکښ کې وو او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم او هویت د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل افغان چارواکو ته په دې اړه چې دا مشکو کال وتکه له ترکیه څخه مزار شریف ته روانه سوي خبر رسیدلې وو. د سرچینې په وینا د الوتکې پیلوټ ته ویل سول چې د حقیقت ته روښانه کېدو لپاره دي د مزار شریف پر ځای په کابل کې کښېني خو الوتکه کابل ته نه بلکې د ترکمنستان خواته ولاړه او کښېنسته. په دې اړه د نور جزئیاتو لپاره راسره د کابل څخه حدیث پردیس پر لیکه دی. پردیس صاحب سلام، او په دې اړه نور نوي جزئیات راسره شریک کړي، مهرباني وکړي.
علیکم سلام ملاله جانې، تاسو سلامونه او قدرمنو اوریدونکو ته. کسم تر اوسه پورې په غلو ته کې چې په مزار شریف کې د ناس مخنیوي شوی د دوستم موجودیت کړه شوی نه دی، خو د افغانستان مشرانو جرګه د دوستم پر وړاندې د داسې کوم اقدام تر سره کول غیر قانوني بولی. د جرګې مرسیال محمد عالم زادیار وایي چې عدلی او قضایی بنسټونو لا د دوستم په اړه حکم نه دی کړی او د راتګ مخنیوي غیر قانوني دی. د جرګې د سه شنبه ورځې غونډه تر ډیره همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو دې مسلې په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې چې د مزار شریف په هوایی ډګر کې د دوستم د الوتکې د کوزیدو مخنیوي شوی وو. د سرچینې په وینا پیلوټ ته لارښوونه شوې وه چې الوتکه دې په کابل کې کوزکړي، خو پیلوټ ترکمنستان ته مخه کړه. خو د دوستم دفتر بیا د یو بیان په خپرولو سره دا هر څه رد کړي او ویلي دي چې لا هم په ترکیه کې د یو تر اوسه د راتک پریکړه نه ده کړې. د بلخ د والي وین منیر فرهاد بیا تاییدوي چې یوې ترکیې الوتکې د مزار شریف په هوایي ډګر کې د ناستې تکل درلود، خو د نوموړي په خبره یاد الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان په مري ښار کې کېناستلو ته اړ شوې ده. دی وایي چې په دې الوتکه کې ترکان وو چې د یوې پروژې د پرانیستلو په هدف مزار شریف ته راتلل. د جنرال دوستم دفتر بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره دا خبر رد کړې چې ګوندې ښاغلی دوستم افغانستان ته د سفر نیت درلود. شاوخوا یو میاشت وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق د افغانستان د ژغورنې په نوم په ترکیه کې د یو نوي ائتلاف اعلان وکړ چې تر دې وروسته د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق او بیا درې ورځې وړاندې دغه ائتلاف بل غړي عطا محمد نور پر ولسمشر غني توند انتقادونه وکړل. د سیاسي چارو کارپو داود مایار وایي دا چې په ترکیه کې رامنځته شوی ائتلاف د ځینو بهرنیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، نو ښایي د دوستم د راتګ مخنیوی هم له همدې ویرې ترسره شوی وي. بلې ملالۍ جانې،
ډېره زیاته مننه. حدیث پردیس و چې د کابل څخه معلومات راسره شریکول او ومورېدل چې د چارواکي وایي یوه مشکوکه الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې وو او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني، په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت د افغانستان د ژغورنې له ائتلاف څخه د ستا اندېښنو لپاره جنرال دوستم ته اجازه نه ده ورکړې چې افغانستان ته ستون سي. سیاسي کارپو داود مایار وایي دا چې د رامنځته سوي ائتلاف افغان حکومت ته ستونزې جوړولی سي، نو له دې کبله شاید اقدام سوی وي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له ښاغلي مایار سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې ائتلافونه حکومت ته څه ډول ستونزه پیدا کولی سي. ښاغلي مایار په ځواب کې داسې وویل، دغه د
ائتلافونو مسله چې کومه ده، د مینځ کې چې کوم ائتلاف دی، دا د یو نگانه د سیاسي منطق د نظر د مشکل لري او دا باید تشویق شي، ائتلافونه باید تشویق شي، خو اختلافونه د تشویق وړ ده. وضعیت اوس د بین‌المللي فضا یا دغه جهانی شرایط سره روان دي چې یو طرف نه دلته داعش په نورو ځایو کې ور باندې فشار ډېر شو، افغانستان کې ورته فضا ورته برابره ده. دا د دې تقویه په افغانستان کې د روسیې لپاره غټ تشویش دی. روسیه هم د دې لپاره چې دا موضوع مهار کړي یا دا موضوع دفع کړي، دوی د بدیل په تلاش کې کوشش کوي.
مایر صاحب، یعنی ستاسو له نظره چې د کوم ائتلاف چې رامنځته شوی او په دغه وخت کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د افغانستان ته راتګ موضوع مطرح کیږي، که ستاسو له خبرو ما سمه اخیستنه کړې وي، ظاهرا حکومت له هغې ویرې چې د دې ائتلاف څخه موجوده ده په یو شکل یعنی افغانستان ته د ښاغلي دوستم د راتګ ممانعت کړی؟ بلې،
افغانستان د قانون اساسی مطابق دوستم اوس یو متهم دی. هغه چې کله افغانستان ته راځي اول باید خپل محکمې ته حاضر شي. دا کوي چې دا یو سیاسي برنامه ده. دا به ډېره ښه خبره وي چې دا ثابت کړي چې دا یو سیاسي ادعا ده او دا فاک ثابت شي.
مایر صاحب، اوس یوې معتبرې سرچینې چې دا موضوع تایید کړې ده چې ګواکې جنرال دوستم په هغه الوتکه کې چې بیګا شپه لس نیمې بجې مزار شریف ته راتلله په هغې الوتکه کې وو، خو په خپله د جنرال صاحب دوستم دفتر دغه موضوع رد کړې او ده ته نږدې متعددو کسانو دغه موضوع رد کړې ده. په دې کې څه فکر کوئ چې وار له مخه دوی ته به اطلاع نه ورکړل شوې او که دوی په دې موضوع خبر دي وغواړي په یو ډول د موضوع کتمانو کې؟
دغه سیاسي ګیرانو چې دي اکثر د رسانه‌ای سیاست او د واقعي سیاست د فرق کوي. په دې شکل شته چې وخت دغه د چې تیار راغلي او اجازه نه ورکړل شوی او د ګاونډي وادونو کې چې تیار نه ست ده او کېدای شي زمینی کوشش وکړي د ځمکې طریقه دوی داخل شي، خو دا یو واقعیت ده او دا چې دوی کوم اصلاحات په نظر کې نیسي او هغه واقعیتونه وختونه نه بیانوي دا یې خپل ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایار وو.
ازادي راډیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسی ازادي رادیو اوري د اجرایي ریاست تدويم مرستيال حاجي محمد محقق د کور د شمیر ساتونکو په دزو کې د ویناوي په ګډون دوه تنه وجل سوي دي. د ناوي میړ سيد علي واي د محقق د کور ساتونکو پرته لکم دلیل د ناوي او زوم د واده پر کاروان دوه شپې وړاندې وسلوال برید وکړ. ابراهيم صافي په دې اړه نور حال راکوي.
نه کس دښمنی دوشم ته مسد زیات کور باندې نه کس نه رسیدو.
سید علی چې د خپل ناوی په بیلتون د غم اوخ کې تویوي وای لدی وړاندې چې ډاکټر جمیله د لاسونو نکریږي و چې شي د حاجی محمد محقق د ساتون کوډز وی ژوند واخیست. سید علی د دوشنبه پورې ستادی رډیو ته ویل چې دوه شپې وړاندې کله چې د واده د مراسمو لپاره تر رسیدو وړاندې د ناوی کاروان سر د کور په لور روان ول. د حاجی محمد محقق د کور ساتونکو د دوی د واده پر کاروان ناڅاپه ډز وکړي چې په نتیجه کې د ناوی په ګډون دوه تنه وژل شول.
تاریخ 24 او سیما بود
د همدې میاشتې په څلور ویشتمه نیټه مې واده و. له هوټله د کور په لور روان و. د استاد محقق د کور مخ ته یې زما مېرمن نه مرمۍ وویشتله. پلار مې او دوه ورونه مې د موټر شاته ناست و. هغوی هم ټپیان کړل. اوس مې پلار په روغتون کې د کوما په حالت کې پروت دی.
ښاغلی محقق تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کابل پولیسو ویلي کله چې د واده کاروان د زوم د کور په لور په حرکت کې و د خوښۍ ډزې هم شوې دي. د کابل د امنی قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي رډیو ته وویل په دغه پیښه کې د ناوی په ګډون دوه تنه وژل شوي او سلور تنه نور ټپیان شوي دي.
در پیوند به قضیه دو نفر از
هغه دوه کسان چې د کاغلی محقق د کور امنیتی پوسټه کې د امنیت لپاره ګمارل شوی وو د دوه میله کلاشنکوب سره نیول شوی دی، او همدار از هغه دوه کسان چې په واده کې ډزې کړې وي د یو میل توپنچې سره نیول شوی او قضیه تر تعقیب لاندې ده.
بررسی قرار دره.
د کابل پولیسو ویلي چې د دې پیښې دلایل لا روښانه نه دي، خو د پولیسو لخوا په دې اړه پلټنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم کسانو چې د ناوی او زوم په کاروان ډزې کړې هغه د ښاغلي محقق شخصي ساتونکي نه دي، بلکې هغه کسان دي چې د نوموړي د کور د ساتلو مسؤلیت لري. ابراهيم صافي، ازادي رادیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو اوري. اوس یو بل راپور لرو چې د دایکندي ولایت په اړه دی. د دایکندي ولایت سیمیز چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دغه ولایت پر یو شمیر ولسوالیو وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه پیل کړي دي او هڅه کوي ناامني زیاته کړي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي هم دا مني، خو وایي چې مخالفینو ته یې هر ځل د برید په وړاندې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. شریف الله شرافت راپور لري.
د دایکونډي ولایت سیمیز چارواکي وای په دې ورستی کې په دغه ولایت کې د نامنوی لمن پیراغه سوی او له گاونډي ولایتونو څخه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر یو شمیر ولسوالیو په زیاته کچه ډلې بریدونه پیل کړي او په خبره چې دوی سخت اندیشمن کړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستيال سبحان نایبی د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دایکونډي ولایت نوامیش او کجران ولسوالي له تیرې وی میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو ماسره کړي او پراخ بریدونه یې ورباندې پیل کړي دي، او په خبره چې وسلوال طالبان هڅه کوي له همدې لارې د دغه ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نوموړي وایي که مرکزي دولت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي شاید دغه ولایت د افغانستان د نورو نامنو ولایتونو په څیر سي.
ولایت دایکونډي کې از شرق هم به طرف ولایت هلمند از جنوب هم به ولایت ورزه.
تاسو وګورئ دایکونډي ولایت یو د نامنو ولایتونو په میانځ کې پروت دی او ګډي پولې ورسره لري لکه ورزګان، غزنی، هلمند. د دغه امن ولایتو څخه وسلوالو طالبانو اوس لاسونه اوږده کړي د ایکونډي ولایت ته چې د دغه ولایت دوی ولسوالي لکه نوامیش او کجران له تیرې وی میاشتې راهیسې ماسره کړي دي. دوی هڅه کوي چې د ایکونډي ولایت مرکز ته ځان ورسوي او دغه ولایت هم ناامن کړي. دایکونډي چې د افغانستان په جنوب کې موقعیت لري لومړی د ورزګان مربوط ولسوالي وه چې په 1903 کال کې په ولایت واوښته او اوس مهال اته ولسوالي لري چې زیات شمیر خلک یې ازارت کمی دي، او دغه ولایت یو د افغانستان له به امن ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي هم دا مني او وایي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت پر یو شمیر ولسوالیو وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي، خو وایي چې دوی د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. د دغه ولایت امنیا کمانډان مل پاسوال سید باکر مرتضوی د ولایتي شورا هغه ادعای په کلا کړه د ویچګنی دغه ولایت به د ورزګان او یا هم د هلمند په څیر نام نسی. نوموړی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره کافي ځواک لري او هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت له ګواښ سره مخ کړي او یا هم په دغه ولایت کې فعالیت وکړي.
اوسنی حالات کې خو نو دومره درته ویلی شم چې موږ ډېر اوږده پلن لرو د ناامنو ولایتو سره چې د هغې جملې څخه ورزګان دی، غزني دی، قهران دی، هلمند دی، چاشنې دی، ورزګان دی، د هغو سره ډېر اوږده پلن لرو. کله ناکله له هغو له خوا په ډله ییزه توګه، کله کله هم په شریکي توګه حمله او نشان سخو موږ ورسره آمادګي لرو. په زغرده سره ویلی شم چې خپل ولایت سره څخه دفاع مو کړې ده، بیا هم دفاع کوو.
د یادونې وړ ده چې د دغه ولایت ځایي چارواکي دغه خبرې پر داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګاونډي ولایتونو کې لکه ارزګان، غزنی او هلمند کې د وسلوالو طالبانو شمیر زیات شوی.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې د پاکستانی پوځ عملیات د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ذهنونو د خرابولو په هدف کیږي. دغو سناتورانو نن په عمومي جلسه کې وویل د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ چې د ګډو عملیاتو په اړه کوم توافق سوی و، پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی. د پاکستان پوځ ورمه ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په دې اړه تفصیل ناجیه صافی وړاندې کوي.
د پاکستانی پوځ لخوا د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې روانو پوځي عملیاتو د مشرانو جرګې د غړیو بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې پاکستان په خپلو دغو کړنو غواړي چې د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې ذهنونه خراب کړي.
د پاکستان د عملیاتو په رابطه خبر باسو، پاکستان تل داسې کارونه ترسره کړي چې افغانستان حکومت، د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په حرج کې واچوي او یې ذهنونه خراب کړي. د هغوی هر عمل په حقیقت کې د افغانستان د بېخاري په رابطه ده او زموږ د خپلو مصرفونو خواهش داره چې هغه مرزونه او سرحدونه چې د افغانستان په مرزي او بدبخته کرښه باندې د ډیورنډ په نوم پراته دي، له دې نه دفاع وکړي.
د پاکستان پوز ورمه ورځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د خیبر ایجنسی راجګل سیمه چې د پاکستان پوز پکې عملیات پیل کړي، د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پراته ده. پاکستانی چارواکو ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده او د دې هیواد پوز ځکه په خیبر ایجنسی کې د عملیات چې پتر کې به هوایی حمله هم وشي پلان کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر نورو غړي وویل هغه توافق چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډو پوځي عملیاتو د پیل په اړه ترسره شوی، پاکستان له دې موافقې په شا شوی. سناتور جمعالدین ګیانوال په دې اړه وویل
هغه توافق چې مثلا د افغانستان حکومت او د پاکستان په ګډو عملیاتو شوی دی، پاکستان مقامات په شاشوي دي، په خپل سر یې په بعضې مناطقو کې عملیات ترسره کړي دي. نو دا په دې معنا چې پاکستان د افغانستان سره هېڅکله مثلا صلح دغه نه غواړي او د افغانستان د حکومت نه دا پیسه چې باید دغه موضوع دوی نوره پته نه کړي
او افغانستان او پاکستان نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د سنا له پلاوي سره ومنله چې د تروریستي ډلو پر ضد به ګډ عملیات کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم مني چې پاکستان له دې موافقې سرغړونه کړې ده. دغه وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي او که د پاکستان پوځ رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي، دغه مرکزونه دې له منځه یوسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو اوري. په کشمیر کې د هندي او پاکستانی سرتیرو ترمنځ په متقابلو ډزو کې شپږ تنه وژل شوي دي. په وژل شوي کې څلور پاکستانی سرتیری، یو هندي سرتیری او یو کوچنی شامل وو. دا ډزې د دوشنبې په ورځ پیل شوې. فریبا ظاهر راپور لري.
هندي چارواکي وایي لومړی پاکستانی ځواکونو برید پیل کړ. د هند پوځ ویان ډګروال منیش مهتا ویلي چې پاکستانی سرتیرو د دوشنبې په سهار د هند تر ولکې لاندې کشمیر په راجوري سیمه کې د هوان مرمۍ وویشتلې. دی وایي یوه مرمۍ پر یوې قرارګاه ولګېده، یو هندي سرتیری یې ټپي کړ چې هغه وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو له کبله مړ سو. مهتا د پاکستاني ځواکونو دا اقدام د دوو ګاونډیو ترمنځ د 2003 کال د اوربند ماتول وبلل او ویل چې تر دې وروسته هندي ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې. اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی لیکي په اسلام آباد کې د پوځي عملیاتو قمندان جنرال ساحر شمشاد میرزا هندي ځواکونو تورنوي چې پر یوه پاکستاني پوځي موټر یې برید کړی او څلور سرتیري یې وژلي دي. راپورونه وایي په دې پیښه کې درې ملکي وګړي چې دوه د هند تر ولکې لاندې کشمیر او یو د پاکستان له لورې وو ټپیان سوي دي. د هندي ول ورپوړي پولیس افسر ویلي یوه اته کلن نجلۍ مړه او مور یې هغه مهال ټپي سوه چې د هوان مرمۍ یې پر کور ولګېده. په سیمه کې یوه مدني فعال شاهد اقبال بیا ویلي چې په دې سیمه کې وروستیو پیښو د هندي کشمیر لوري کې لږ تر لږه 5000 ملکي وګړي اغیزمن کړي دي. اقبال وایي راجوري ته نږدې په پونچ سیمه کې ښوونځي تړلي دي او وروسته له هغه چې یوه ښوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ ولګېدې، نږدې 130 زده کوونکي په یوه زرهي موټر کې له هغه ځای انتقال سوه. هند او پاکستان دواړه د ټول کشمیر د مالکیت ادعا کوي او دغو دوو اټومي وسله لرونکو هیوادونو د خپلمنځیو دریو لویو جګړو دوې جګړې پر همدې مسلې کړې دي. دواړه هیوادونه غالبا په خپلمنځیو نښتو کې یو بل د اوربند په ماتېدو تورنوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې بیا وسلوال یاغیان له 1999 کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګېږي. هند پاکستان تورنوي چې دغو یاغیانو ته وسلې او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورنه ردوي.
تاسوز مرجغله ازادي راديو اوري. اوس هم د ساينس پنړي کې د زینو نوي څرګند د نوي معلوماتو په اړه له اسمت سروان څخه اورو.
په بریتانیا کې تازه څېړنې شي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګند شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساينس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښ شي د هغې مخه نیولې ده. حاضر دمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کېدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کېدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس به ورسو او د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونه به واورو.
ستاسو ل پیغامونو
سلام د ځان ولایت په انتون د ماجلین نماینده خبره کوم. د سنې څخه مدا خو عائشه او دهله چې د ځان ولایت ماجلین او بیچاره ولز او نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په مز په انتون کې ماجلین دي هم زه یې کوي د دې په انتون د ماجلین د فارغ کوم بدلا شې چې راوځي د دولت خو هغه ودی ته نور کوي او په یو مشکل او په بل او په درو او په نور خبرو باندې د دوی شخص کیږي او د نور بوتل لږه.
السلام علیکم، زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره سره په تماس کې مرور د تموز مزور غشتنه د لوړ زده کو د وزارت څخه دا نه چې دا هلمند پونتون ته کو ته ناته توجه وکړي ځکه دا پونتون په ډیر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې د ماجلین سره یو ډیر توچري چلن کیږي، ماجلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه په فونتن کې د ډیر وسیله کوي چلن روان دی. یو بل منل نشته، هغه استادان په اکثره استادان په خپل وظیفه په شي شکل سره نشي رسولای. یعنی کله ته یو ماجلو غواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي ټول دی وی کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوی دي چې شو مثال یې دلته په ځمن کې د کرهنې یا زراعت پونځي ده. نو دوی ډیریږي چې نه باید نور باسي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسي او دا تېښته وي هم دی رسیږم.
انتخاب شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د آزادی پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
تاسو آزادی رادیو اوري په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سوی ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ښاغلی دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې پرون ناوخته ورته د کښېناستو اجازه ورنکړل شوه. دغه دفتر په خپله کړې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو ورځو کې وطن ته د بېرته راتلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ دفتر سیف د چلډرن په جګړو کې د خلکو په تېره بیا د ماشومانو د تلفاتو په لوړې شمېرې اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو یې وغوښتل د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې په دیني عالمانو وروستۍ مرګونې حملې وغندلې او له حکومته یې وغوښتل چې د دوی ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. د ایران د ولسمشر کشر رور حسین فریدون چې څو ورځې مخکې د مالي بې نظمۍ او د ادعاو په تور نیول شوی و د دوشنبې په ورځ په ضمانت خوشې شوی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزای له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. په ابوجا کې د نایجیریا له سرپرست ولسمشر سره له کتنې وروسته ملالا وویل چې حکومت باید د پوهنې په برخه کې په ټول هیواد کې یو اضطراري حالت اعلان کړي، ځکه په لومړنیو زده کړو برابر نږدې نیمایي ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر آنلاین بیان د پام وړ محدودیتونه او پر آنلاین فعالیتونو یو ځپونکې څارنه لګولې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې په پلمه منتقدین محاکمه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له نوریاس نوري څخه واورید. سپورتي خبرونه مرزي احمدزی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د غوروي سیالۍ په لړ کې افغان لوبډلې په خپله دوهمه سیالۍ کې سنګاپور لوبډلې ته هم ستره ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د لوبې په چه سنګاپور لوبډلې وګټله او خپله یې د توپوهنې پرېکړه وکړه چې د سیالۍ په 20 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې ایله 2 منډې جوړې کړې. په افغان توپ اچوونکو کې یوسف ځازي د سنګاپور 15، نوین الحق 3 او ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځول. په مقابل کې افغان لوبډلې یاد هدف د سیالۍ ولسم اور کې په ډېری آسانۍ د درې لوپاړو په سوځېدو پوره کړ. د لوبې غوره لوپاړی یوسف ځازی وټاکل شو. ټاکل شوی چې افغان لوبډله راتلونکې سیالۍ له نیپال سره د پنجشنبې په ورځ ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې سوال عراق سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورځ د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله د جولای په 20 له عربستان او په 23 نیټه له بحرین سره لوبیږي. روفی وایي چې د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله اوسمهال په ریاض کې ده او دغه سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. د فوټبال په دغو مقدماتي سیالۍ کې د 20 آسیایي هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. او جنوبی افریقا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې ته په غو سیالۍ کې د ګډون بلنه ورکړه چې د جنوبی افریقا او هند الف لوبډلې پکې برخه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د جنوبی افریقا بلنه منلې او ټاکل شوې ده چې د درې هیوادونو د یوې ورځنۍ 500 اوره سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 28 نیټه پیل شي. لومړنۍ مسابقه به د افغانستان او هندوستان د الف لوبډلو ترمنځ وي. وروسته له دې چې تیره میاشت افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب تر لاسه کړ، له لومړۍ درجه لوبډلو سره د افغانستان د مسابقو چانس زیات شوی دی. د سپورتي خبرونو پای.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي.
نیمه نړۍ د
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په دې وروستیو څو اونیو کې یو ډلنجونو زمانوم چیرې دی په نامه یو کمپاین پیل کړی او موخه یې دا ده چې ولې یو شمېر افغانان د خپلو ښځو د نومونو په اخیستلو شرمېږي.
کارزار ما را یعنی هشتگ ما را در صفحه اجتماعی به نشر رسوندیم که داره خیلی حمایت میشه و خیلی مردم تشویق میکنن.
در موضوع باره لبی لبی لرخونو خبری کوو.
پخپل از دو زره ډاکټر ته تللم، دو زره ما خپل اصلي نوم نه دی، ما نوم نه دور کړی. چې کله ما ویل چې مرزیه لشانه یو غښه یې نه یو بل نوم ولیکه.
زه مسوده نیازیم، هیله ده تر پای را سره ملوسی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هر شخص چې ښځې ته کنځلې وکړي یا یې تحقیر او یا تخویف کړي له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 9 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، نوم د هر انسان هویت دی چې له پیدایښت وروسته پرې ښودل کېږي او د ژوند تر پایه بیا په همدې نامه یادیږي. خو اکثر افغانان د خپلې مور، خور، لور او میرمنې په نوم شرمیږي او د دوی نوم اخیستل ورته په اصطلاح شرم او ننګ ښکاري. ډیری افغانان د اړتیا په وخت کې په عمومي ځایونو کې هم د خپلې ښځې، خور، لور او مور نومونه نه اخلي او هغوی ته د نوم اخیستلو په ځای تورسرې، زنانه، عاجزه، د ماشومانو مور، د فلاني لور، مرحومه، د حاجي ښځه، د ملک ورندار او د ته ورته نور نومونه اخلي. څو اونۍ کېږي چې یوه ډله افغان نجونو زمانوم چیرې دی په نامه په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی. دوی غواړي چې نارینه د خپلې ښځې، خور، لور او مور د نوم په اخیستلو ونه شرمیږي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي د کمپاین اصلي موخه د ښځو د پیژندګلوي او هویت لپاره مبارزه، عدالت غوښتنه او همدارنګه د نوم پټولو د دود ماتول دي. د دوغون جنو له ډلې څخه چې نوموړی کمپاین پیل کړی دی یو هم تهمینه رشیق ده چې په وینا یې ښځه یو مستقله انسانه ده او خپل هویت لري چې باید په خپل نوم وپیژندل شي. نوموړی وایي یاد کمپاین تر اوسه د خلکو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی.
موږ په یوې داسې دودیزه ټولنه کې ژوند کوو چې د ښځې نوم یاد کول پکې شرم او ننګ ګڼل کېږي او همدا کار د دې باعث شوی چې خپله منی همزان لټولنې ګوخه کړی او خپل هویت پټ وساتي. دغه کمپاین چې موږ په لارې چولې ډیر زیات ملاتړ تریو شو او ګټور هم ثابت شو. نارینه باید خپل خزو ته اجازه ورکړي چې په خپل هویت په ټولنه کې را سرګند شي او ټولنه باید یوازې د نارینه لپاره نه وي بلکې دواړه باید په مساوي ډول ژوند پکې وکړي.
یعنی جامعه ما فقط جامعه مردان دیگه نه باشه.
د غونډونو د پیژندګلوي لپاره دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی او هیله مند دي چې وتوانیږي له لاسه تللې هویت بیرته راوګرځوي. د غلي رشیق په وینا دوی غواړي چې دغه کمپاین کلیوالو سیمو ته هم وغځوي. د نوموړي په وینا د دوی له کمپاین څخه د ښځو تر ځانګړو نارینه هم ملاتړ کړی دی.
کمپاین ما فعلا در رسانه های اجتماعی است و
دا کمپاین اوس یوازې له ټولنیزو رسنیو پیل شوی. خدا چې د افغانستان ډيري خزه انټرنیټ ته لاسرسي نه لري موږ واړو کلیوالو سیمو ته هم وغځو. په راتلونکي کې په دې برخه کې نور پروګرامونه هم لرو. په دغه کمپاین کې د ښځو ترڅنګ له موږ سره ګڼ نارینه هم ګډون لري. مثلا زدا سي نارینه پیژنم چې مخکې باید د خپلو ښځو نمونه په اخیستلو شرم کوو خو اوس په کارا په فیسبوک کې لیکي چې زه فلانای دی فلانای زوی. د ډول کمپاینونو ورو ورو د ټولنې په وګړو اغیز کوي.
آهسته آهسته تاثیر میکنه.
د مور، خور او میرمنې د نوم اخیستل ځینې نارینه او ته لوی شرم ښکاري او په ځینو حالاتو کې د شخړو باعث هم کیږي. ډیر کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د خور، مور او لور د نامه له اخیستلو څخه ډډه کوي. په ځینو ځایونو کې لیدل شوی چې آن د واکسین په کارت کې هم د ښځې نوم نه لیکل کیږي. راځئ د ځینو هیوادوالو خبرو ته به غوږ شو چې په دې برخه کې څه تجربې او د سترګو لیدلی حال لري او آیا دوی حاضر دي چې د خپلو ښځو نومونه واخلي او کنه.
اکثریت وخت دو نفر مخامخ سی سره په کوڅه کې وایي سی پوښتنه کوي څنګه یې ښه یې جوړې پخیر یې کور کې سی اثر یې ښه دی یا د کډ ورته وایي اکثریت وخت یا ورته وایي د ماشومان عمر دې ښه ده تور سر یې ښه ده نارینه دې په خاطر باندې د خپل ښځې نومونه اخلیس کېدی سي په کلي په کور کې یا په ښار کې هر چېرته سي اوسېږي نور نارینه د هغوی د ښځو نومونه زده نه کړي یا د خویندې نومونه ته د خویندې نومونه هم نه اخلي که نه غواړې سي د هغوی د ښځو نومونه کلي کې نور نارینه زده ولري
ز دو زره ډاکټر ته تللم دو زره مخبل اصلي نوم نه دی ما نوم نه دور کړی چې کله ما ویل چې مرزیه لشان مې غک شوی چې نه یو بل نوم ولیکه زه دې دایره نه پاتې یم چې دا ویل چې دا ډاکټر دې ما د نوم نوم ستایو نو څه ده نه فرض وکي همدا هسي همدا مسله ده یعنی کچیرته غک وشي په شفخانه کې چې فلان کوي مریض څوک دی ته د سړي اساسیت به خره پورته کی لزه کتر په دوه دی وشه نه انګازه سو د ټول شفخانه کې ته نوم واخیستل شو نو دې په دوه نوم باندې ته دا خزه چې ډاکټر ته بوزي په دوه نوم نوم ورسفتای اصلا په خپل اصلي نوم نه سفتای
یعنی د خزه و دینر د پنوب باندې باید سکونه شرمیږي خو موږ ټول د خپل دود سور انانات طبيعي موږ نشو کولای د خپل دود دستور خپل ټول نه مقتدا جواز نه راکې یعنی د خزه نوم واخلو د خپل خور یا د خپل مور نوم یا د خپل میرمن نوم موږ په مجلس کې یاد کو یعنی موږ خپل مطلق د خپل انانات د دود دستور طبيعي یا څوک وای دا ګوره د خپل مور نوم اخلي یا د خپل میرمن نوم اخلي په مجلس کې خصوصا په فیسبوک سپو کې څوک نشر کې زما پلان کوي خور یا زما پلان کوي مور دا اکثرا د دوی کمنټونو په په فیسبوک سبو کې کمیټونه سبو ګریم یعنی ډېر بدرد ورته وایي متقابل اکثر عمل کې ورته کوي چې ستار مور تر پلان کې زو یا تر څنګه ده خو خبر نه ده کنه خو
د کمپاین نه چې د نام من کجاست حمایت کوو باید انجینی په خپل نام باندې یات سي زه په خپل رښتیا په دې باره کې ځکه مغه نه لرم زه ډېر د روحان فکر خاوند یم نو مامور مور بی بی مهرونو میږي د ما کوښنې د وکښنې خوندې دي سي او سومانو میږي بل دیانا نو میږي او دوا مشر خوندې میږي سي او مینا نو میږي او بل رویان
کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د میرمنې خور مور او لور د نامه لاخستلو په رسمي دارو کې هم ډډه کوي د غزنی اوسیدونکو زاهد د سترګو لیدلې حال بیانوي
یو سړی تللی و ایران ته بلغه خو چې بیرته راړول ولپل نو په هغه ځای کارتونه ورته ورکول کیږي نو په ماغه کې پلار نوم خپل نوم یو د مور نوم لیکل کیږي کله چې غوته ویل چې د مور نوم دراته وای نو ماغه کنزل مرته کړو چې موږ د خپل مور نوم چاته نه اخلو نو په ماغه باندې وو د سې درې میاست پورې باندې واغه د ته تیار اوسې درې میاست تیری کړي عمل ته خپل نوم د مور ورته نه اخیستل دا البته زه پویږم چې دا غلطه ده خو دا اوس په موږ کې د سروزل سوید لګوړ کوالی سیدا باید وانه خلک کوي واخل ډیره بده خبر ده کزه اوس مثلا تا دلته بل مور خورینو واخل ما کزه چیرې دورې خپل سیم په تولار سم نو شاید یعنی نزدې خپلوان سیدی ما ډیر تنوی کې ډیر مې وای
سره لدې چې ځینې نارینه لکور بهر د خزو د نمونو په یادولو د شرم احساس کوي ځینې نارینه ان په کور دننه هم د خپل خزو نمونه نه یادوي د غزنی اوسیدونکو مرزیه په همدې اړه وایي
ای وسړی بوایل چې دا که بس مال لپاره ډیره درانه تمامې کما د دینوم په خله باندې راوړ سي هر څو ورته شي وای نه د ماشومان د دې به ورته وایل هغه بوایل چې دا زما لپاره ډیره سخته تمامې کیږي زه دې ته وایم چې د غینوم زرغونه او چې زرغونه پیدا به سره کوم رزوي دا ولا غرور مې نه راځي کیږي هیڅ وخت ورته نه هم چې زرغونه بس اما غصه شي ورته چې د فلان کی مور یا ورته چې هه یا به سي وغاک به پسکول زما په نظر دا ښه کار نه دی غنی ټوله نه مجموعه ټوله پر رواجو ولاړه ده او دې د تر نه نه پوری رواجونو ته پابند دی دا خپل غدودي مسلی پالی اته موای شي ای بالا یا ای بالا تورتو او حق می اوریدل حق تا تا وایم یوغو تا می ورتو وایم
ځینی ناری نبی وای چی کات خور مور او خځې نومې څوک زدکړي بیا نو ځینی خلک د دوی خځې په سپک نوم یادوي او کنځلي ورته کوي د غزنی د مقرو سیدونکو احسان الله وای په افغاني ټولنه کې د پوهې د ټیټه کچ لامله خلک له دوغو نومونو بد استفاده کوي
کورنۍ د خځینه غړو نمونه یو څوک اخلي هغه څوک سي او بیا هغه د نمونه چې سوی استفاده کوي یعنی دای په عذابې او کته چې دا خبره کوي چې مثلا دای نو ول د خپل کورنۍ د غړو په نمونه اخستلو په عذابې ټول نن د شته چاپیریال د غسې د کچیرته د تام سم پای د تا دی یو چا د خور نوم زده کی د مور نوم زده کی او بیا د سم په مخ کې ورته واخلي ټول ور باندې خاندي او بیا هر وخت ناری پسی وي نو هغه نمونه چې دوی زده کړی دی هغه په یو احترام باندې نه ورته اخست یغه نمونه دی په غور د خبرې په ډول اخست دی لاغه نمونه سره کنځاوی یو ځای کړی په غو نمونه باندې دغه کورنۍ ته پیغورونه ورکړي نو دغه لاملونه د خلک وسلنه کوي چې کورنۍ د خځینه غړي نوم واخیست
دنیا لمن وای د خځو په نوم شرم وار کول او له یادولو ډډه کول ناروا او له جهالت ډک عمل دی د دنیا لم محمد الله سید زاده په وینا دین هیڅ کله د خزی د نامه لاخستلو انکار نه دی کړی او د اسلام په تاریخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خزو او لورګانو نمونه یاد شوې دي.
په افغاني ټولنه کې په مجموع کې داس یو عرف او عنعنات او رسم رواجونه شته چې د خزی نوم نه اخیستل کیږي. دا په دې معنا چې یعنی د خزی له نامه نه اکثرا خلکې ډډه کوي، لغې نه ځان ساتي او دا ځان ته ښه نه ګڼي. او که د دیني اړخه دې خبرې ته کتنه وشي، دین هیڅکله د خزی د نامه اخیستو نه ډډه او انکار او اجتناب نه ده کړی. په صراحت سره یې په دیني روایتو کې چې موږ او تاسې وینو د اسلام په سپیڅلي او مقدس تاریخ کې، د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په سپیڅلي سیرت کې، په ډیرو ځایو کې زمونږ د مسلمانانو د مایندو نمونه لکه د حضرت خدیجه الکبرا، حضرت بی بی عائشه، حضرت جویری او همداسې نورو جلیل القدر او مخورو صحابیاتو نمونه راغلي دي په دین کې. او همداراز په قرآن عظیم شان کې لوی خدای جل جلاله خپل هم په صراحت سره په څو آیتونو کې د حضرت مریم بی بی نوم یاد کړی ده، په قرآن عظیم شان کې راغلی ده. نو دا له دې نه دا معلومیږي او جوتیږي چې اسلام د ښځې له نامه سره هیڅ مشکل نه لري که هغه واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې کسان ښځې ته د یو شخص په سترګه نه بلکې د یو شي په سترګه ګوري. د نمونو یادول څه چې له ښځو سره په یوه لاره تګ هم ورته شرم ښکاري او ښځه په همدې خاطر محدوده ساتل شوې ده. نو له دې فرهنګ سره باید په سم ډول مبارزه وشي او هیڅوک باید د خپلې خور، مور، لور او ښځې د نوم اخیستلو په خاطر ونه شرمیږي، بلکې دا د ځان لپاره ویاړ وګڼي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو غوري دونکو سلام. یو خو جنگونه دی، بل خو مظاهره او بل خو هم بیکاری. اوس نو سړی ایران پاتې شي چې کومې خواته وتښتي او د دغو ټولو خبرو شاته د څو تنو انساني سوداګرو لاسونه دي چې په دغو خړو اوبو کې د ډالرو کبان نیسي. چا د قوم جالونه غوړولي دي او چا هم د ژبې، چا د ګوندونو جالونه غوړولي دي او چا هم د نورو مختلفو ډلو ټاپلو. د خپرونې په پیل کې مو د شورا تالار ته بیایو چې واورئ وکیلان د مظاهرو په باب څه وایي.
دغه مظاهری او سرکونو تراوتل ډیر بد عواقب لري. دا کار باید د قانون مطابق شوی وای. موږ لایحه لرو او هر مظاهره، اعتراض او لاریون باید د پارلمان د لایحو مطابق ترسره شي.
د پارلمان له محترم رئیس صاحب څخه هیله کوم چې په دې اکله رایګیری وکړي او د مظاهرو خبره د قانون مطابق د نننۍ کاري اجنډا برخه وګرځوي. له پاملرنې څخه مو نړۍ مننه.
د رئیس صاحب په اجازه زه وایم چې مظاهره او اعتراضونه د خلکو قانوني حق دی. په دې اکله مو څو لایحې هم منظوري کړې دي. موږ باید د قانون مطابق او د بیان د ازادۍ د اصل په نظر کې نیولو سره مظاهرو ته اجازه هم ورکړو او حمایه یې کړو. مظاهره د دې ملک ضرورت دی. اعتراضونه ښه دي او باید د قانون مطابق ترسره شي. حکومت باید د مظاهرچیانو غوښتنې ومني او د مظاهرو په وخت امنیت تامین کړي. زه د وکیل صاحب له خبرو سره موافقه نه یم چې مظاهرې ډیر نه کیږي. موږ باید مظاهرې وکړو. او اوس خو په مظاهرو کې یو بل مثبت بدلون هم راغلی دی او مظاهرې له تور سپین حالت نه رنګه ته ارتقا کړې ده. له دې وروسته رنګه مظاهرې د هیواد رنګه کېدو او ښایسته کېدو په معنا دي. نو د رنګه مظاهرو مخه باید ونه نیول شي.
د رئیس صاحب او معاونینو په اجازه وکیلی صاحب چې کومې خبرې وکړې هغه د دې خپل نظر وو، زه څه نه پکې وایم. خو د رنګه مظاهرو فرهنګ مې خوښ نه شو، ځکه په دنیا کې هر رنګ خپله معنا لري او د دنیا بیلابیل خلک ترې مختلف برداشتونه کوي. د موږ هیواد تور او سپین دی، کومو غرونه دي او کومو دښتې دي، کومو کورونه دي او کومو پیتاوې او کوڅې دي. د رنګه مظاهرو خلک هم باید رنګه وي، د هغوی کلي او کورونه هم باید رنګه وي. حکومت یې رنګارنګ کارونه وکړي او په رنګارنګ پروژو مصروف وي. زه له رئیس صاحب څخه غواړم چې د رنګه مظاهرو په ضد یوه لایحه جوړه کړي او له قانوني لارې یې بندې کړي. له پاملرنې مو مننه.
تشکر وکیل صاحبانو، د ټولو نظریات د قدر وړ دي. نه غواړم چې د هر یو په خبره جلا بحث او تبصره وکړم، خو دا یوه خبره ضروري ګڼم چې موږ لا د رنګه مظاهرو حد ته نه یو رسیدلي، ځکه چې لا تر اوسه د رنګونو په معنا او خاصیتونو نه یو پو. که د تاسو په یاد وي، یو وخت به ټولو خلکو د خپلو موټرو شاته یو ډول رنګه پټۍ لګولې او افتخار به یې پرې کاوه. تر دې چې د چا موټر به دغه رنګه پټۍ نه درلوده نو سیال به نه ګڼل کېده. خو وروسته معلومه شوه چې هغه رنګه پټۍ د یوې خرابې طبقې او یو بدنامې ډلې د پیژندلو سمبول و. بیا چې خلک پوه شو نو هغه رنګه پټۍ ډېر ژر لرې کړې او اوس خو په دغه ټول ښار کې یوه هم نه لیدل کېږي. د رنګه مظاهرو هم همدغه حال دی چې تر څو پوهېږو نو په ټوله دنیا کې به مو نوم بد شوی وي.
آیا په مظاهرو کولو سره زموږ مشکلات کمیږي که ډېریږي؟ دغو ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا کول زموږ د مخنه قوې کار دی او که نه، او که د اجرایه او قضایه قواو.
وکیلې صاحب ډېره مننه، ډېرې ښې پوښتنې مو مطرح کړې، خو په چا یې منې؟
نو موږ د قانون مطابق څه کولی شو؟
هېڅ، ځکه چې د قانون مطابق هر څه د قانون په خلاف روان دي او خبره ډېره شواړه راته ښکاري. خو د قانون مطابق مونږ مکلفیت لرو چې خپل غږ پورته کړو او خپله روزي حلاله کړو. یو بل وکیل صاحب ته وخت ورکړئ.
په خوا به چې چا ښه کارونه کول نو ټولو به تشویقاوه او صفتونه به یې کول، خو اوس ورپورې خاندي او وایي چې ساده دی.
ته ګوره څومره بې احساسه خلک دي، کثافات یې وړي او د کثافتدانۍ له خوا سره یې اچولی دي. دومره نه کوي چې په کثافتدانۍ کې واچوي. ته ودرېږه چې زه یې واچوم.
کاکا دا څه دی؟
دغه کثافت په کثافتدانۍ کې ور اچوم، چای دغلته خوا کې غورځولی دي.
کاکا ته مست یې، پرېږده یې. کاکا وایي چې کار پاکي یې.
ملامت نه یې، اوس ټول همدا ډول فکر کوي.
کېده یې سخت سړی ده.
لکه چې سترګې دې نه ویني.
هو،
لاس دې ماته راکړه چې له سړکه دې تیر کړم.
ته دې خدای خدمتګار ته ګوره، ډول له سړکه تېروي.
دام سات نه تیریږي.
ساتری خبره نه ده، وایي چې خلک مې وویني او وایي چې ډېر ښه بشر دوست سړی دی.
اوس ټول خلک همدا ډول کارونه کوي.
د ساده زوی
وروره، لکه چې موټر دې نه چالانېږي.
هو، ټیله غواړي.
زه به در سره ټیله کوم.
تا هغه سړي ته ګوره.
کوم یو ښه یې؟
هغه چې موټر ټیله کوي. نیکټایي او دریشۍ د وزیرانو اغوستې او موټر ټیله کول یې د جوالیانو دی.
وایي به چې خلک مې وویني
او وایي چې دغه دی به احساس لوک سړی.
ساده دی، مه پسې ګرځه.
وطن همدغه سادهګان وران کړ، په هر څه کې به ځان ښه یې.
کاشکې یې دادي موږ بوټان هم پاک کړي وای.
Fun.
او په پای کې مو لایو اماتور کراچیوان سره مرکه درته کړې ده.
او به خچیزه خبریالیم او وړه مرکه در سره وکم
لمرکی ورسته امرستم را سره کوي کنه
خبریالان خودم راستي وسن لري یوازې د خلکو غاک تر نور رسوي
زه سعیدانو
لمړی دې ځان راو پیژنه
زه سونډی ګل کراچیوان یم
دا غلاسی کراچی دی خپل ده
نه دا می لګاونډی نه راوستلی ده
نو ته خو قرار دی ونی سیوري ته په کراچی کې ناستی کار خو پینه کوي
او د کار د پاره مې نه دراوستلی
نو د څه لپاره دی راوستلی
د دې د پاره مې راوستي چې د خلکو زړه را باندې وسوځي او لګم راسته را سره وکی
پوه نشوم
مقصد می ده چې خلک اوس له بیکاره سړی سره مرسته نه کوي وای دا ټول تیار خواره دي زیاتره خلک له کراچیوانانو سره مرسته کوي ځکه چې په کراچیوانانو یې زړه خوږیږي وای ټوله ورځ سخت او د ستومانۍ کارونه کوي
او ته هم د ګاونډي کراچی راوستلی او دلته سیوري ته پکې ناستې چې خلک ګمان وکړي له کاره ستړی شوی او دا مدې نیولې ده تر اوسه چا پیسې درکړې دي
نه یو راتاو شو چې پیسې راکړي خو یو بل ملګری یې بېرته تاو کړه وای مې ورکوه چې دا ټاګان دي پردی کراچۍ ته ناستي
یعنی چې اوس مو خلک هم په ټګۍ برګۍ پوښوي دي
و زموږ به هم کومه بله لاره ورته ولټوو بېکاره خلک یو یو چرت به ورته ووهو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، رڼا هوتک او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دے
اخیسته تل سپیتل انتقام ده تگتون که دیده خواره تساتون که دیده خواره نده خوب نده آرام ده وطن بانده ده پام ده دیوال کے گڑ والے یہ بھی پیر لے پنکریزو دستانوں پلاس لکھ